پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې دولس بجې سوې. د ازادي راډیو دا خپرونه تر یوې بجې ده. نن د ډسمبر لسمه نیټه ده، د 2019 میلادي کال. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبری خپرونه کې به تاسو د افغانستان پر انتخاباتو کوم تازه معلومات چې ازادي راډیو سره رسیدلي واوري. نړیوالې مسلې هم څېړو، خو اول د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه واوري چې ملالۍ بشیر وړاندې کوي. لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د کنتوز په چاردری ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکی وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا جوړ سي، او د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې اوربند د تطبیق هڅه کوي. بشپړه خبرونه. د کندوز په چاردری ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان انعام الدین رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام یو هوان پر امنیه قومندانۍ او یو بل د ملکي وګړو د استوګنې پر یوه سیمه لګېدلی دی. د وای د هوان د لومړی مرمۍ په چاودنه کې 21 امنیتي سرتیری سربیرن ټپیان سول. د سردارانو په کوڅه کې د دوهم هوان په چاودنه کې د کندوز 4 اوسیدونکي ټپیان سول. شغلی رحماني وایي چې د پیښې ټپیان روغتون ته لیږل سوي دي او د هغوی وضعیت د ډاډ وړ دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د چاردری ولسوالۍ پر امنیه قومندانۍ دوی هوانونه توغولي چې په نتیجه کې زیات شمېر حکومتي سرتیري وژلي او 20 نور یې ټپیان کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د حکومت د محرمو اسنادو پر بنسټ یو راپور خپور کړی چې ښیي سپینې ماڼۍ د افغانستان په 14 کلنه جګړه کې د نیمګړتیاو په اړه خلکو ته غلط معلومات ورکړي دي. په اسنادو کې دا خبر افشا شوی چې د افغانستان جګړه چې په نتیجه کې 2300 امریکایي سرتیري وژل سوي او نږدې $1 تریلیون لګښت ورباندې راغلی دی، نور د ګټلو وړ نه ده. د واشنگتن پوسټ راپور وایي د څه باندې 2000 پاڼه لرونکي د اسناد د هغو کسانو د مرکو او لیکنو په اسناد په استناد چې د افغانستان په جګړه کې ونډه درلوده د شکایتونو او اعترافونو او نورو شواهدو پر اساس برابر سوی دی. په راپور کې په جریاناتو کې شاملو شاوخوا 400 کسانو د افغانستان لپاره د واشنگتن پر بدلیدونکې ستراتیژي د غیزمن افغان پوځ د جوړېدو پر نیمګړتیاو، د طالبانو د ځپلو د عملیاتو پر ناکامۍ او په افغان حکومت کې د فساد پر ضد مبارزې پر څرنګوالي انتقاد سوی دی. تمه ده چې د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. نوموړی د تیرې چهارشنبه په ورځ د افغانستان په لویدیځ ښار جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې سا ورکړه. په هغې پیښې کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل سول. د ناکامورا مړی د شنبه په ورځ له افغانستان څخه جاپان ته انتقال سو. دغه جاپاني ډاکټر چې په 2008 کال کې افغانستان ته راغلی و د کرهنې او اوبو لګولو د پراختیایي پروژو مسؤلیت درلود. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په ننګرهار او کونړ کې د ناکامورا پروژې به د هغه په نوم ونوموي. د افغانستان په ختیځ کې خلکو نوموړی کاکا مراد باله. د افغانستان خلکو د ناکامورا وژنه په کلکه وغندله. تر اوسه د هغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. طالبان ویلي چې د نوموړي په وژنه کې لاس نه لري. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د دې پیښې په تړاو او د دوو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند د تطبیق هڅه کوي. ولادیمیر پوتین او ولودومیر زیلنسکی دا ژمنه پرون دوشنبه په پاریس کې په داسې حال کې چې د جرمني او فرانسې مشران هم حاضر وو، له څه باندې 8 ساعته خبرو وروسته په یوه ګډه اعلامیه کې وکړه. د اوکراین په ختیځه سیمه دونباس کې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ د جګړې ختمولو ته د یوې حل لارې د موندلو په اړه د بحث لپاره په دې غونډه کې همداراز دواړو خواوو پریکړه وکړه چې د روان کال تر پایه به له دواړو خواوو څخه ټول اسیران خوشي سي. ولسمشر زيلينسكي له سرمشريزي وروسته په ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې د اسیرانو تبادله به د دسمبر په 24 نیټه وسی. اوکراینی ځواکونه او روس پلوي ملیشي ډلې د دې خبرو له پیلېدو مخکې د اوکراین په ختیځ کې د نشتو له درېو مهمو موقعیتونو څخه ووتل. پوتین په دې خبري ونډه کې وویل چې دوی د اړیکو پر تودولو خبرې وکړې. د اوکراین په ختیځ کې د دولتي ځواکونو او روس پلوه بیلتون پالو ترمنځ په جګړه کې چې شپږ کاله مخکې پیل سوله 14,000 زیات خلک وژل سوي دي. او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دسمبر په 9 نیټه پر ټویټر پاڼه لیکلي، روان اونۍ د خپل برمته سوي وګړي ترلاسه کولو وروسته د بندیانو تبادلې ته بشپړ چمتووالی لرو. د دسمبر په 9 دواړو هیوادونو یو د بل بندیان ژی وانګ چې د امریکا د پرنسټن پوهنتون فارغ التحصیل دی له ایراني ساینس پوه مسعود سلیمانی سره چې د امریکا په بند کې وو د سویس په زوریخ ښار کې تبادله کړل. دغه راز د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا هم د حکومت تویاند علي بی په حواله راپور ورکړی چې وایي تهران تل له متحده ایالاتونو سره د ټولو بندیانو د تبادلې لیواله دی. واشنگټن له تهران څخه د ټولو هغو امریکایانو د خوش کېدو غوښتنه کړې چې د ایران په ایران کې بندیان دي. د خبرونو پای
د ازادي رادیو اوري. د افغانستان د جمهوری ریاست پر انتخاباتو نوې پرمختګ څه دی؟
د وو ولایتو په مورد کې هم زمون خبري جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به ان شاء الله خپل تصمیم ونیسو.
د ازادي رادیو په همدغه خبرونه کې به د دې مسلې نور جزئیات واوري. په دې خبرونه کې به په یو ځانګړي رپورت کې له هلمند واوري چې هلته خلک د هدفي وژنو او د ترورونو د زیاتېدو له امله اندېښنه لري. دوی وایي چې امنیت په عمومي ډول سم سوی په دې، خو ترورونه او هدفي وژنې د دوی یوه اصلي ستونزه ده. د کابل د نن ورځ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو او په دې خبرونه کې په نړیوالو مسایلو کې نن د نور سلطان په ښار کې د ترکیه، ایران او روسیې د درې اړخیز پلاوي د کتنې په اړه تاسو ته معلومات درکوو. په خبرونه کې ونیس پروګرام مو د روغتیا پروګرام دی. د خبرونې اول رپورت مو پر انتخاباتو دی. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي و چې د وو ولایتونو د رایو د بیا شمېرنې او د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به ژر پرېکړه کوي، خو تر اوسه نه دی توانېدلی دا کمیسون چې خپله پرېکړه اعلان کړي. د کمیسون مرستیال عصمت الله عمل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په کمیسون کې غونډه روانه ده او د نن ورځې په جریان کې به د دې غونډې جزئیات تاسو ته څرګند کړو. د افغانستان د انتخاباتو د څارنې ادارې ټینګار کوي چې کمیسون باید له ټاکنیزو ډلو سره د ستونزې د هواري لپاره یو جوړجاړي ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف د ټاکنیزو قوانینو، طرزالعملونو، لوایحو او مقرراتو پرېنا کې به پرېکړه وکړي. د دغه کمیسون مرستیال عصمت الله عمل د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د کمیسون د کمیشنرانو ترمنځ غونډه روانه ده.
د وو ولایتو په مورد کې هم زمونږ خبرې جریان لري، نو تر اوسه تصمیم نهایي شوی نه ده. مونږ به انشاءالله خپل تصمیم ونیسو. نشم ویلی چې نن به خلاص شي، سبا به خلاص شي، نن تر دوه بجو به خلاص شي. مدا مونږ همدا اوس هم په مجلس، نو زمونږ خبرې جریان لري د کمیسون د غړو ترمنځ.
دا په داسې حال کې ده چې وړم ورځ د ټاکنو کمیسون او معترضو ټاکنیزو ټیمونو ترمنځ غونډه بې پایلې پای ته ورسېدله. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون بیا ویلي و چې دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي. بلخوا د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې خبرداری ورکړی که د ټاکنو خپلواک کمیسون خپل کار ته په همدې ډول دوام ورکړي، په افغانستان کې د کړکېچ سختې پیچلتیا او ستونزو مسؤلیت به یې تر غاړې وي. د ټاکنو روانو کړکېچونو عام خلک او د ټاکنو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي او د ستونزې د سولیز هواري غوښتنه کوي. د افغانستان د ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایوي رئیس حبیب الله شینواري وایي چې کمیسون باید د ستونزو د حل په هدف مختصره او ځانګړې غونډه راوبولي.
مشخص باید زما په ان په درې یا څلور مواردو باندې بحث وکړو. لومړی مورد دا دی چې د بیا شمیرنې پروسې حقوقي او تخنیکی اړخونه څه دي، څنګه کمیسیون او شکایت کمیسیون دغه پروسه پیل کړه. دویم مورد د وو ولایتونو سرنوشت چې هلته بیا شمیرنه نه ده شوې. په اخر کې باید د دې ناستې په دې باندې پریکړه باید وشي چې خاباتو کمیسیون څه وخت ابتدایي پایلې اعلانوي.
د افغانستان ولسمشریز ټاکنې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه تر سره سوې، خو د دو میاشتو په تیرېدلو سره کمیسیون نه دی توانېدلی چې پایلې اعلان کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس په ورسو هلمند ته د ازادي راډیو خبریال له هلمند پایو رپورټ کې وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت په عمومي ډول تر پخوا ښه سوی، خو په لشکرګاه کې ترورونه ډیر سوي دي. قتلونه او د ناڅرګندو کسانو لخوا حملې ډیرې سوي دي. په لشکرګاه کې یو شمېر خلکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي ویلي دي چې برعلاوه دي چې ترور زیات سوی، هدف یې وژنې زیاتې سوي دي. هغه کسان چې دا کارونه کوي پرته له دې چې ونیول سي یا محاکمه سي آزاد کړسي. د ازادي راډیو خبریال الیاس تایب په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د لشکرګاه د پولیسو لخوا پر هر چوک ګام په ګام تلاشي کیږي. په ولسوالیو کې ناامنیو او خراب حالت د ژوند لپاره د ډیرو کورنیو پام لشکرګاه ته اړولی دی. د مرکزی سید معلوماتو له مخې په لشکرګاه کې نږدې 650 کسان اوسېږي چې ورسره ورځنی ژوند هم ګډوډ شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي وایي د کلونو ناامنۍ یوې خواته، خو په دې وروستیو کې د ښار په امن سیمو کې هدفي وژنو او وسلوالو غلاو اندېښمن کړي دي.
لشکرګاه کې نسبت څو کلونو مخته امنیت اوس ښه دی. نږدې سیمو کې جګړه نسته، پخوا دلته نږدې سیمو کې جګړه وه، خو یوازې لوی تشویش دغه د توریستي بریدونو دی چې مثلا بعضې وختونه خلک پنه شه کېږي. په عمومي صورت کې اوس خلک ډېر اندېښنه نه لري.
د لشکرګاه په اړه باید یادونه وکړو چې د پخوا پرتله نسبتا هغه غټ بریدونه لشکرګاه کې کم شوي دي، خو دغه ترور کله کله وي دا تشویش وړ دی. نو حکومتي چارواکو څخه دا هیله ده چې دغه ترور مخه ونیسي.
تر ټولو نږدې پیښه د روانې میلادي میاشتې پر درېیمه نیټه په دوهمه حوزه کې وسوه چې له امله پلار او زوی چې د پولیسو افسران ول په یوه غلچکي برید کې ووژل شول او عاملین یې په تېښته بریالي شول. د هلمند د امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي په تېر یوه میاشت کې په لشکرګاه کې 40 جنایي پیښې سوي دي. په دې شمېر کې اکثره پیښې د غلا دي. لشکرګاه اوسېدونکي عمر او عبدالله وایي هیڅوک نه پوهېږي چې دغه وژنې څوک او ولې کوي، ځکه د ډیرو هدفي وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي.
په لشکرګاه ښار کې تر پخوا ډېر وضعیت خراب شوی، ځکه یو نوی شی چې دلته باب شوی دی هغه دا دی چې ترورونه کېږي او هغه کلیدي کسان وژل کېږي، پولیس وژل کېږي، ترورېږي او په سپینه ورځ باندې او هغه کسان هغه عاملین هم د پیښو بیان نیول کېږي، هغه خپل پر لاره باندې ځي.
نو امن څنګه راسي؟ روزمره خلک ترورېږي. موږ خپل په امن کې ځان نه احساسو چې د کور راوځو دا فکر کوو چې هلته به یو څوک زموږ مخته ترور شي یا به موږ خپل ترور شو.
د هلمند د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتي دفتر څخه ازادي راډیو ته په استول سو معلوماتو کې راغلي دي چې پولیسو په تیرې یوې میاشتې کې 8 ترورستي پیښې تر هدف مخکې کشف او خونسا کړي دي او په تړاو یې 24 نفر نیول شوي دي. په دې کې 18 قضیې د غلا دي چې په تورې 25 کسان نیول شوي او څارنوالۍ ته معرفي شوي دي. د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین هم مني چې په ښار کې ګډوډۍ، هدفي وژنې او مسله غلاوې ډېرې سوي دي، خو د خپلو تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د شنبه په ورځ یو غونډه درلود په نظامي غونډه، او په نظامي غونډه کې کلک آخري تصمیم دا نیول د تېرې غونډې په تعقیب سره چې هر څوک مسؤولین چې په خپله حوزه کې غفلت وظیفوي وکړو موږ هغه لرې کوو، په یوازې بل څوک راولو. نو په همدې خاطر دوه وظیفې ما هلته ورکړې. یو کشفي ارګان ته ما جدي وظیفه ورکړه چې د روسانو د نیولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، چې هغه تعهد هم وکړ او انشاءالله زه به مطمئن یم چې دا ډله به نیول کېږي، ځکه د دې تعقیب لاندې دی.
ولی د هغه دولتي مسؤلینو د مجازاتو خبر ورکړ چې په دنده کې غفلت او سلنکاري کړې ده. که څه هم دولتي مسؤلین د غلچکي بریدونو پر مهال د وژل سوو کسانو شمېر نه وایي، خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په تېرو 24 ورځو کې په لشکرګاه او نږدې سیمو کې 11 کسان ترور سوي دي چې په تړاو یې په نهرسراج ولسوالۍ کې یوازې 2 تنه نیولي دي او دامګړۍ تر تحقیقاتو لاندې دي. محمد الستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
اوریدونکو، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په امریکا کې تر تقریبا 100 کاله مبارزې وروسته د معلوماتو د ازادۍ د قانون لمخې په افغانستان کې د امریکا د جګړې په اړه خاص یا پټ یا سري معلومات او اسناد ترلاسه کړي دي او هغه یې خپاره کړي دي. د افغانستان د جګړې په اړه دوی ویلي دي چې په عمومي ډول چې د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته رښتیا نه دي ویلي. تاسې د خلکو او حکومتونو ترمنځ د رښتیا او حقایقو د شریکېدو پر اهمیت څه فکر کوئ؟ تاسو خپل نظر مشته د افغان بیسیم پراته سواتل شمیره باندې راوستوي، موږ به په خبرونه کې درته خبرو کړو. اوس فیروزه عزیزی د اقتصادي خبرونو سره په استودیو کې د اقتصادي خبرونو اورو.
په افغانستان کې 9% د وریزو حاصلات زیات شوي دي. وې نوې سروې شمیرې ښیي چې سکل د تیر کال په پرتله د وریزو کښت او تولید 9% لوړ شوی دی. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایاند اکبر رستمی وایي چې دا لوړوالی د وریزو د تولید په برخه کې د 6% په ځان بسیاینې او دغه محصول د وارداتو په برخه کې بیا د میلیونونو ډالرو د راکمولو لامل ګرځېدلی دی. د دغې سروې موندنې ښیي چې سکل په 98 ورسوالیو او د هیواد په 3 ولایتونو کې شولې کرل شوې چې د کرل شویو شولو سیمو د تیر کال 14,000 هکتار نه سکل 28,000 هکتار ته لوړ شوې دي. د شمیرو له مخې افغانستان په یو کال کې 1,583,000 ټنه د وریزو حاصلات ته اړتیا لري چې سږ کال 303,000 ټنه یې خپل تولید کړي دي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ وزارت په وایي چې د کابل ښار د اوبو د ثابت ساتلو لپاره د حل لارې لکه د بند د جوړولو او د اوبو د مصنوعي تغذیه په نوم یوه پروژه یې پیل کړې ده. دغه وزارت د اوبو د برخې رئیس سید ولی الله ازادي راډیو ته وویل دغه وزارت نن د نظر غوښتنې په هدف د دغه پروژې د ښه پلي کېدو لپاره د کابل د پوهنتون د استادانو او د چاپریال ساتنې د برخې کارپوهانو سره یوه ناسته لري. دای وایي
د حالت تطبیق ما پس آباد زمین را ریکاور کنیم و همچنان بعض پروژه های دیگه هم داریم که تغذیه مسئله کمک میکنیم، مثل جمهوری آب باران است و دیگه آب باید از بیرون کابل به مقصد آشامدانی داخل کابل بیاید که فشار پر آباد زمین کم شد.
نوموړی دغه شان وایي چې کابل ته د اوبو د انتقال په برخه کې د شاوروز، د قرغې په بند او د پنشیر په سین هم کار کیږي ترڅو په کابل کې د ځمکې لاندې اوبه زیات شي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت د معلوماتو پر اساس له 2013 کال راهیسې په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو کچه مخ په ټیټېدو ده. حتی د دې ولایت په یو شمېر سیمو کې د اوبو کچه 90 متره چیټه شوې ده. د افغانستان د چاپریال ساتنې کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د ځمکې لاندې اوبو د ښه مدیریت لپاره یو پلان پلی نشي، په راتلونکي کې به د کابل ښار د اوبو د سرچینو په برخه کې یو ناورین رامنځته شي. څنګه د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر و اتاویا افغانۍ 55 پوله، یو انګلیسي پاوند 102 افغانۍ 60 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 100 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ، زر هندۍ روپۍ 1500 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 501 افغانۍ.
د ازادي رادیو اوریدونکو، اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. اوریدونکو، تاسو په یادول لري چې په دې خبرونه کې ورسته د روغتیا پروګرام خبرو. دغه پروګرام پرون لایو وو، په مستقیم ډول نشر شوی، نن تکرار خبرو. نو که تاسو پرون کومه مسله سمه نه وی اوریدلې یا غواړي لسره واوري، دغه پروګرام ته منتظر وو. اوسې په 2 دقیقو کې د روغتیا پروګرام وخت راځي. اول ورځو اوس یو نړیواله مسله ته د اجمل انصره د ترکیه، ایران او روسیه پلاوی نن د قزاقستان پلازمینه نور سلطان کې دي. دوی به دوه ورځې غونډه کوي. د دوی د خبرو اساسي مسله د سوریې د کورنۍ جګړې هواری دی. د معلومات د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خبره کړې دي. ان صاحب په نور سلطان کې د دې درې اړخیز غونډې په اړه نور څه معلومات لري؟
دا درې اړخیزه غونډه که څه هم په رسنیو کې درې اړخیزه بلل شوې خو اصلا د سوریې په اړه ځینو رسنیو نړیواله غونډه بللې ده چې پکې د سوریې درې مهم ښکېل هیوادونه چې هغه روسیا، ترکیه او ایران دي خپلو کې خبرې کوي. همدارنګه د سوریې وسلوال یاقیان چې دلته د رژیم په مخالفت کې ولاړ دي او خپله د سوریې د حکومت په استازیتوب هم یو هیئت ورځي. چارواکي وایي چې دا غونډه د دې لپاره جوړه شوې چې د سوریې د اتکلنې کورنۍ جګړې لپاره یو دایمي هواری عمومي په هغه موضوعاتو کې چې دا خبرې به پرې متمرکز وي هغه له جګړې وروسته د سوریې لپاره د یو اساسي قانون مسوده جوړول دي، سیاسي انتقال دی، امنیت او د کډوالو بیرته ستنول او ځای پر ځای کول دي. د خبرو اترو دا لړۍ د استانې پروسه بولي. لومړنۍ غونډه په 2018 کال کې په جنوري میاشت کې ترکیه کې هغه مهال د دې لپاره جوړه شوه چې هغه وخت په جنوا کې د ملګرو ملتونو په حمایت د سولې د خبرو ملاتړ وکړي. د قزاقستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ یو مرستیال سانات کشکومبایف د ایرو اکټیو رسنۍ ته ویلي چې دا غونډه به د سوریې په شمال کې د ادلیب په سیمه کې او همدارنګه د فرات د سین په څنډو د پرتو سیمو د وضعیت پر تخنیکي اړخونو متمرکز وي. دغه سیمې ډېرې حساسې سیمې دي. دغه سیمې دي چیرې چې ترکان، کردان او همدارنګه د داعش پاتې شونې موجود دي. په دې خبرو کې د سوریې د رژیم د وسلوالو مخالفانو د یو 12 کسیز هیئت د ګډون خبره ورکړل شوې.
او دلته د سوریې په شمال کې د ترکیه مثلا د ځکه ترکیه خپل پوځي ځواکونه ورستول. یان صاحب کته دغه د ترکیه سوریې په خاوره کې په عمومي ډول تنا په شمال کې نه د ایران او ترکیه او روسیې پر رول باندې یو څه لنډ معلومات ورکړئ وریدونکو ته.
د سوریې موضوع تر ډیره پورې وسته ښکاری چې خپل د سوریې د کول ارادي او واک او د غوی لغختونو نه وتلی او تر ډیره پوری په سیمایزو قوتونو د سیمې په هیوادونو پوری مربوط ده. ترکیه د غلطه دی یو شمیر یاغیان وملاتړ کوي. البته له داعش پرته ځینې یاغي وسلواله ډلې چې دي په سوریه کې د غوی عملاتړ کوي چې د بشر الاسد د رژیم خلاف جنگيږي. په عین حال کې د ترکیه وضعیت په یاغیانو سره تړاو پیچلی دی. د کوردانو سره بیا خپل ستونزې لري. د غوی بیا عملاتړ نه کوي. د غوی پر ضد ځپونکي اقدامات کوي. روسیه او ایران بیا واضح دریځ لري. اولته هغه د بشر الاسد د رژیم عملاتړ دی چې په تیرو څو کلونو کې د همدې دوو هیوادونو پر مټ باندې بشر الاسد وتوانید په سوریه کې د روان بغاوت سربیره خپلې پخې ټینګې کړې او په ورسوي کې ګڼې هغه سیمې چې د یاغیانو په واک کې وي د پرله پسې پوځي عملیاتو چې روسیې ملاتړ کوه او همدارنګه ایران پلو ملیشو یې ملاتړ کوه هغه یې د خپلو وسلوالو مخالفانو نه نیولې دي. نو دا درې واړه هیوادونه د سوریې په وضعیت کې ډېر ښکېل دي او ګمان کېږي چې که دوی خپلو کې یو جوړجاړي ته ورسیږي او د سوریې په اړه په خپلو کې د دوی اهداف نږدې شي کېدلی شي چې سوریه کې بالاخره سولې ته لاره هواره شي.
اجمل اندو چې د سوریې پر حالاتو یې د نننۍ غونډې له جزئیاتو تاسو ته معلومات درکول.
بو سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح. ازادی رادیو سره اوسی او ترنو روزر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ورسته تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو په یاد ولري چې د روغتیا پروګرام پرون د اکشن به پورت لایف خبر سوي تاسو نن تکرار اوري. ورزو یو بشري مسلې ته د افغانستان کې د بشري حقوقو خپلواک میسون وایي چې په دغه هیواد کې د انسانانو پر بشري حقوقو نقص په شدت روان دی. د بشری حقوقو فعالان هم په افغانستان کې د وضعیت لامل اندیشمن دي. فریبا ظاهر به د بشری حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل جوړ کړی رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي هغه اقدامات چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره سوي د قناعت وړ نه دي. د دې کمیسیون کمشنر او ویان شکر الله مشکور له نام نه نیولې تر اداري فساد پورې د بشري حقوقو د سرغړونی اساسي عوامل بولي. ښاغلی مشکور تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تیر کلونو اوسه پورې یو څه لاسترونې هم د بشري حقوقو په تړاو شته دي. مثلا موږ ډېر داسې قوانین لرو چې د بشري حقوقو د حمایت په خاطر باندې تصویب شوي دي. همدارنګه د بشري حقوقو په اړه د پوهاوی کچه ډېره شوې ده او همدارنګه بشري حقوق د یو ملي پدیدې په توګه مطرح شوی دی. او ولې په کل کې دا په دې معنی نه ده چې د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دې قانع اوس. موږ د بشري حقوقو د موجوده وضعیت په اړه قانع نه یو. دلته نه دلته خشونت او تاوتریخواله شته، دلته قاچاق دی، دلته فساد دی چې په مستقیمه توګه د بشري حقوقو د نقص سبب ګرځي.
ښاغلی مشکور د بشري حقوقو د سرغړونې په اړه دقیق ارقام ورنکړل. نن د دسمبر 10مه د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. سوریا سبرنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د شوزو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د برخې په خوانی کمشنر ده. نو موري تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. د هغې په وینا شوزي او ماشومان د جګړې اصلي قربانیان دي. دا ویل سزا څخه د معافیت فرهنګ په بیلابیل ډولونو دوام لري. هغه کسان چې ځواکمن دي او غیر مسؤول وسلوال لري انتقامونه اخلي، ترور او وژنې کوي. کله چې جګړه وي غیر مسؤول وسلوال هم فعالیت کوي. موږ نس ویلی چې زموږ د بشري حقوقو وضعیت ښه دی. دا وضعیت د اندېښنې وړ دی. خو میرمن سوبرنګ زیاته کړې چې د بشري حقوقو د وضعیت ښه کولو لپاره اقدامات سوي دي. هغې د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان غړیتوب، د ځورونی د مخنیوي قانون تصویب او هم د ماشومانو د بشري حقوقو د ملاتړ قانون تصویبولو ته اشاره وکړه. د دغه قانون چې د دوشنبه په ورځ د افغانستان ولسي جرګې تصویب کړ، په یوې ماده کې راغلي ماشوم هغه چا ته ویل کیږي چې اتلس کلن سوی نه وي. په ولسی جرګې کې له څو کلونو راهیسې پر دې ماده اختلاف و. ځینو وکیلانو داسې فکر کاوه چې ماشوم هغه کس ته ویل کیږي چې د بلوغ علائم پکې ښکاره سي، خو ځینو نورو ویل چې اتلس کلنۍ د ماشومانو د خوندیتوب لپاره په پام کې نیول سوې ده. دا قانون داسې مهال تصویب سو چې لا هم په لوګر ولایت کې د هلکانو د جنسي ځورونې د اداو په اړه د تحقیقاتو نتیجه اعلان سوې نه ده. د افغانستان د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولی د تیرې چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د یادو تحقیقاتو د پیلېدو خبره وکړه. د لوګر ولایت د مدني ټولنې مشر موسی محمودی شاوخوا یوه میاشت وړاندې خپلې هغه پلټنې له رسنیو سره شریکې کړې چې پکې ادعا سوې چې د دې ولایت په شپږو ښوونځیو کې 546 نارینه زده کوونکو څخه ناوړه جنسي استفاده سوې ده. د لوګر سیمه ییزو چارواکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې.
په 1948 میلادي کال کې د دسمبر په 10مه نیټه باندې د ملګرو ملتونو سازمان د ملګرو ملتونو د نړیوالو بشري حقوقو منشور تصویب کړ. له هغه راهیسې په دغه ورځ باندې د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په دغه منشور کې پر دې ابتدا کړې ده چې ټول انسانان پرته له دې چې د هغوی ټبر، رنګ، دین، ژبې، سیاسي نظریاتو، د هغوی جنسیت، ټولنیزو نظریاتو، د هغوی پانګې، موقف یا ملي او ټولنیز موقعیت ته پام وسي، مساوی حقوق لري. 2019 میلادي کال ملګری ملتونه سش کال د ځوانان د بشري حقوقو لپاره دریږي تر شعار لاندې لمانځي. او اوس به ورسو کابل ته زموږ همکار رحمت الله افغان د کابل د نن څو ورځپاڼې درته ګوري او تاسو ته تبصرې وړاندې کوي.
د دنیا ورځپاڼې په سر مقاله کې ټینګار شوی چې د ټاکنو کمیسیون دې د رایو پایلې له قانون سره سم اعلان کړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي خلک د ټاکنو له کمیسیون غواړي هغه ژمنه چې د شفافیت لپاره یې کړې وه باید ورباندې عمل وکړي. د سر مقاله په پای کې راغلي کمیسیون دې د خپل کار په اړه د حقوقي چارو کارپوهانو په حضور کې ملت سپیناوی ورکړي څو د ولس قناعت حاصل سي. د 8 صبح ورځپاڼې د سر مقاله نواندې د ټاکنیزو ستونزو د هواري په هدف باید خبرې او مذاکرات دوام پیدا کړي. په سر مقاله کې راغلي ځینې معترض ټاکنیز ټیمونه ګواښ کوي چې خپل دریز به وروسته روښانه کړي او په ورته وخت کې د ټاکنو کمیسیون هم ټینګار کوي چې د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه به پریکړه وکړي. په همدې سر مقاله کې یادونه سوې د کمیسون او ټاکنیزو ټیمونو د وړمې ورځې له غونډې دا پایله ترلاسه سوه چې کمیسون له قوانینو، لوایحو، مقرراتو او طرزالعملونو یو ډول او ټاکنیز ټیمونه بل، یعنې متفاوت تفسیر او برداشت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له دواړو خواوو ګواښونه ستونزه نه شي هوارولی، بلکې لا پسې زیاتوي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي چې د دې ستونزې د حل په هدف د خبرې دوام پیدا کړي، ټاکنیز ټیمونه دې کمیسون ته اجازه ورکړي چې لومړنۍ پایلې اعلان کړي او په دې اړه دې خپل شکایتونه د شکایتو په کمیسون کې درج کړي. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د آسیا زړه پروسې هیوادونو په کانفرانس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په څرګندونو لیکنې او تبصرې کړي دي. هیوا دولتي ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي ولسمشر محمد اشرف غنی د کانفرانس کې د وینا په مهال ټینګار کړی چې په افغانستان او نړۍ کې د تروریزم او مخدره موادو پر ضد مبارزې ته ټینګ اړتیا ده چې د سیمې هیوادونه باید همکاري وکړي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي کله دغو دو پدیدو سره پیاوړې مبارزه ونسي، له دې پرته به د سیمې هر تصمیم او هر هدف له ګواښ سره مخ وي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس په سر مقاله کې ویل سوي د استانبول پروسه کولای سي د سیمې د هیوادونو ګډې ګټې خوندي کړي.
اوریدونکو، نن د سه شنبه ورځ ده، د لیندۍ نولسمه نیټه ده، د 1390 هجري لمریز کال. نن زموږ د سمسونو هغه کوم پروګرام چې دی هغه کار نه کوي، نو که تاسې پیغامونه راستوئ په بله خپرونه کې به یې درته خپاره کړو. یو څه تخنیکي ستونزې لرو. ورځو ملالۍ بشیر ته چې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندوز په چاردرې ولسوالۍ کې د هوان لګېدو په دوو پیښو کې 21 امنیتي ځواکونه او 4 ملکي وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده چې د پی ام ایس په نوم د جاپاني خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا د شخولو مراسم سبا چهارشنبه جوړ سي. د روسیې او اوکراین ولسمشرانو موافقه کړې چې د 2019 کال تر پای به د اوکراین په ختیځ کې د بشپړ او هر اړخیز اوربند تطبیق هڅه کوي. امریکای چارواکی وایي ټاکل شوی چې د روسیې د بهرنی چار وزیر سرګی لاوروف د امریکا له ولسمشر او خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره د کتنې لپاره واشنگټن ته ولاړ سي، او ایران له امریکا سره د نورو بندیانو د تبادلې لپاره چمتووالی ښودلې دی.
د ازادي راډیو خبریال له فرا په یو رپورټ کې وایي چې هلته سږ کال بیخي ډېر شات تولید شوی دی، خو دوی وایي چې د دغو شاتو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري. تاسو کله دغه ویډیو د لیدو علاقه لرئ، زموږ په پاڼه ته ورسئ، ازادي راډیو ټکی کام. دلته دغه ویډیوي رپورټ تاسو کتلی او اورېدلی شئ.
ستاسو له پیغامونو
کندهار د ولایت څخه فرمانه د ترن کټرونه دغه جناب محترم ګلبدین حکمتیار صاحب څنګه خبرې وکړلې چې افغانستان بچی به د جهادیانو ډلې معنا چې موږ جهادونه کړي. زه د دغه دا وایم چې په دا جهاد کې ستا ورور شي سوي دي، ستا زوی شي سوي دي، ستا د کور یو بل غړی شي سوي دي. جهاد خو د افغانستان عام خلکو وکړي. تاسو رهبرانو خو د جهاد په نامه باندې او ډېر شتمنۍ پیدا کړلې او ډېر قدرتونه په هغه وخت کې پیدا کړل. بیا مو افغانستان په کابل کې 15,000 بېګناه د کابل ښاریان په شهادت باندې ورسول. اوس بیا غواړي چې هغه ناورین په افغانستان کې رامابه وکړي. زه د جناب محترم حکمتیار صاحب څخه دا هیله امید کوم چې دغه انتخاباتو ته دې درناوی وکړي. هر چا که د رایو ګټلي هغه د رایو ګټونکي دې اعلان شي، دا نور دې ومني. افغانستان دې نور د کچالو خواته نه بیایي چې نور موافق نه سم وسلام. د ډاکټر مراد سره ما په خپل په زیړي بابا کې کار کړی په دغه نیر باندې. ادا سي یو خوش اخلاق سره وو. په دې روزه کې موږ سره کار کوو. د روزي په میاشت باندې موږ ته په روزه کې وي تاسو 2 ګنټې ریسټ وکړئ، چوټي وکړئ، دمه وکړئ. او دا سي یو سره وو چې دا د ننګرهار د ولسونو د خلکو د کوندو د اطمینان سره چې د کوم کوم کونه کړی دي، د ولس سره چې کوم کوم دا د ننګرهار شینشاو د ننګرهار د اقتصاد کلي وو. ننګرهار نه لاړه او د دو د کورنۍ د ټول جاپان نه موږ په دې بخنه وو. موږ نه کولای شو چې د ډاکټر مراغ میاستي موږ وساتله. ولسمشر نه غواړم چې د دغه جسد په درنده مراسم ومنځي او جاپانیانو ته وښيي چې افغانان تاسو سره سل په سلو کې په غم شریکېږي او د ده په استازولۍ موږ ته بل دغسې ډاکټر مراغ راوځي. سلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په دې خبرونه کې تاسو ته اوس د روغتیا پروګرام خبرو مخکې موږ درته ویلي وو چې د افغان ویسیم پرته سواتله شمیره باندې پیغامونه راوسته یا اوریدونکو معذرت غواړو، دغه سیستم نن کار نه کوي. زموږ همکاران باتمن وګوري چې څه تخنیکي ستونزه ده، نو تاسو مه مایوسه کېږئ که تاسو پیغامونه راستولي وي او نوي خپاره سوي دا دې دپاره دی چې سیستم کار نه کوي. کله چې جوړ شو درته اعلان به کړو. اوس هم روغتیا پروګرام
روغتیا د ژوند شتمنی.
روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته خرغلاست. زما سلامونه و منی، زه وګما جبر خیلیم او نننه خبرونه مو ځانګړې شوې ده د شکرې ناروغۍ ته. په دې اړه به تاسو پوښتنی هم واورو او استودیو کې را سره میلمه هم شته ده د داخله ناروغۍ یو متخصص حبیب الله حکمت چې په خاصه توګه د شکرې ناروغۍ په برخه کې کار کوي. اول به یو ریپورت واورو په دې اکله بیرته راستنیږو. دیابت بر اثر قطع تولید انسولین و یا عدم کارکرد مناسب آن در بدن به وجود می آید. انسولین هورمونی است که مواد غذایی قندی و نشایسته را در بدن به انرژی تبدیل می کند. تا اکنون علت بروز این بیماری کشف نشده است، ولی گمان می رود که زمینه مساعد ژنتیکی و عوامل محیطی همچون شاقی و بی تحرکی در ابتلا به این بیماری نقش موثری داشته باشد. دیابت یا بیماری قند خون یک بیماری مزمن بوده و زمانی اتفاق می افتد که غده پانکراس به مقدار کافی انسولین تولید کردن نتواند و یا بدن انسولین تولید شده را به صورت مؤثر استفاده کردن نتواند. دکتر حسیب الله محمدی متخصص امراض داخله در رابطه با این که این بیماری باید چگونه زودتر تشخیص شود می گوید.
اول ضرورت به ایست که کسایی که وزنشان زیاد است، کسایی که فشار بلند دارن، کسایی که زیاد غذا میخورن، کسایی که تشناب رفتن یا ادرارشان به حد زیاد است، اینا وزن خود از دست میتن. کسایی که در قسمت‌های مختلف وجودشان زخمای پیدا میشه با گرفتن دوای مختلف ای بهبودی پیدا نمیکنه، و هم کسایی که ناراحت هستن و کسایی بسیار عصبانیت دارن، در این صورت اینا قاطع تشخیص باید اینا به صورت دقیق و به صورت جدی اول باید شکر از اینا معاینه شود تا مرض شکر شناسایی شود.
شکر یک منبع حیاتی انرژی برای بدن است، اما مقدار بسیار زیاد آن در طولانی مدت می توان باعث آسیب به بافت و اعضای بدن شود. به همین دلیل است که بدن شما میزان شکر خون را تحت کنترل خود دارد. اگر شکر نداشته باشید، در حین هضم شکری که با واسطه غذا دریافت کرده ایم به شکل گلوکوز وارد جریان خون می شود و میزان شکر خون را بالا میبرد. این که بیماری شکر چند نوع است از دکتر حسیب الله محمدی متخصص امراض داخله میشنویم.
تعداد زیاد است، ولی سه شکل عمده از این وجود داره که عبارت است نوع اول میباشه که زیادتر اطفال و نوجوانا رو مصاب میسازه. یعنی معمولا اینا او اطفال را که سنشان در بین 10 تا 13 سالگی میباشه زیادتر اونا رو مصاب میسازه، و در نوع دوم از این که معمولا از سن 40 سالگی با بالا واقع میشه، اینا چون یک مقدار انسولین از خود غده پانکراس افراز میشه که البته در این حالت یا مقدار انسولین کاهش میفته یا امکان داره که مقدار انسولین نرمال باشه، در مقابل عمل انسولین یک مقاومت تولید شوه، یا امکان داره که هر دو حالت هم میتونه کاهش انسولین موجود باشه و هم میتونه که مقاومت در مقابل انسولین موجود باشه، که البته علت اساسی از این نوع دو تا اکنون معلوم نیست، ولی زیادتر فاکتورهای ژنتیکی، ارثیات و خود نکردن فعالیت فیزیکی، افزایش وزن و زیاد غذا گرفتن در این رول بسیار مهم را داره. و نوع سومش نوع جستشنال دیابت یا دیابت دوره حاملگی می باشه که در سه ماه دوم و سوم این معمولا ظهور میکنه که نزد خانم ها باید در هفته 24 الا 28 اویس از اینا یک مرتبه یا شکر خون از اینا چک شوه.
دکتران متخصص امراض داخله بیماری دیابت یا شکر را یکی از امراض خطرناک خوانده، اما رعایت روش‌های ساده را در جلوگیری از مبتلا به این بیماری مهم می‌دانند. به گفته آنان دلیل افزایش بیماری‌های دیابت یا شکر در خون، تغییر در رژیم غذایی، فعالیت‌های فیزیکی در طرز زندگی روزمره است. عوامل زمینه‌ساز این بیماری افزایش وزن بدن یا چاقی به خصوص در افراد خورده و عوامل ارثی به شمار می رود. دکتر سپ حبیب الله حکمت، به برنامه خوش آمدین. در ابتدا اگر معلومات عمومی در رابطه به مرض شکر به دوستان ارائه کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر مننه لمړی تاسو ته او ساس در رادیو لاره ټول درنو اوریدونکو ته سلامونه کوي. وړاندې کوم هیله ده چې ټول روغ جوړ او د خوشون خاوندان وسی. د شکر ناروغي یو مغلق میتابولیک ناروغي ده، یا مغلق میتابولیک سندروم ورته ویل شو، چې د څو جنیتیکی او محیطی فاکتورونو په نتیجه کې چې د انسولین کاملا نشتوالی یا په کم اندازه نشتوالی او دغه په مقابل کې د حساسیت له منځه تللو په نتیجه کې د وینې د ګلوکوز اندازه لوړیږي او بالاخره په ناروغ کې اعراض علائم او اختلاطات منځته راوړي. نو دا یو مغلقه میتابولیک ناروغي ده چې د څو فاکتورونو په اشتراک سره پایونسان کمن سره تللی شي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. اوریدونکو په کرخه دي دوی ته به وار ورکو، که څه هم زموږ پوښتنی هم ډیره دي. خور به شو اوریدونکو ته. السلام علیکم.
وعلیکم السلام و
علیکم السلام. پښتون له جوزجان څخه په خیر راغلی. مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو خپل پوښتنه شریکه کړئ.
شکر. مخکې تاسو په خپل راپور کې هم وویل چې دا سلمي پورته، یعنی واقع کېدلی شي. زما پوښتنه دا ده چې په نورو کې ډېره واقع کېږي دا شکر، او که په ښځو کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا د وینې چربي هم د شکرې د مرض سره ارتباط لري که نه لري؟ یعنې د نزاکت سره لري د وینې چربي د شکرې د مرض سره؟ او درسته پوښتنه مې دا ده، مهمه پوښتنه مې دا ده، تاسو وویلي چې ادرار که یعنې سړی چې د شکرې په مرض اخته دلیلی، یعنی داسی محاسبه شده ده که یه سالی بولد که سو هره ادرار تلاش شنو فرده بده سر و شکری علایه
ایستا. دیره زیاده مننه. دیره که پختنی مو کرلی پشتون سب دکتر سب ستاسی پختنی نوٹ کرلی میره بانیو که دکتر سب؟
پښتون صاحب درې ډوله پښتنه مطرح کړي. یو دا چې په نارینه او ښځینه جنس کې د دې ناروغۍ حقوقات څنګه دي؟ د افغانستان کې خو داسې خاص ریسرچ نه ده شوی، خو نور ممالک چې شوی ده زیاتره دې ته شوي دي چې نارینه وو کې شکر ناروغۍ ډېره ده. ولې بیا د سن په تېرېدو سره یو وخت داسې راځي چې دواړه مساوي کېږي، حتی د عمر په تېرېدو سره کېدای شي بېرته زنانه وو کې زیات شي حقوقات یې. دویمه پوښتنه یې دا وه چې د وینې غوړ د شکر ناروغۍ سره څه اړیکه لري؟ یو اصطلاح لرو میتابولیک سندروم په نامه باندې، چې په هغه کې د وینې تریګلیسرید یا د ځیګر غوړ زیاتیږي او ایچ ډی ایل زیاتیږي، او په څنګ کې ورسره د وینې ناروغ د فشار ناروغي لري او شکر جګیږي او چاقي لري. نو یو مستقیم اړیکه د وینې د غوړ او د شکر ترمنځ شته ده. یعنی که څوک د وینې غوړ لري نو او فزیکي فعالیتونه لري، نو کېدای شي شکر په ناروغۍ باندې اخته شي. او دریم پوښتنه داسې مطرح کړه چې ادرار ته تلل یا ادرار زیات ادرار ته تلل د شکر د یو له علایمو څخه ده. نو څونه سړی لاړ شي؟ معمول ډول باندې لکه تاسې د شپې د 10 بجو تر 12 بجو پورې شاید یو نورمال انسان یو ځل ادرار ته لاړ شي کوم ناروغي ونه لري. نو که چیرې دا د یو ځل نه 2 ځله ته 3 څلور ځله ته یا د نه بیخي زیاتیږي، نو دا ناروغ مشکوک په دې ده چې شکر ناروغي دې ولري. په څنګ کې نور هم تند ده، ډیر زیات تګ کیږي، ډیر روبوت ضرورت پیدا کیږي. او په دغه دویم ټایپ کې چې وروسته به موږ تشریح کوو، دی کوم ناروغ ډیر د وړګي سره مخامخ کیږي، ډیر خوراک کوي. او په اول ټایپ کې چې دا به یو بل علامه سره ده چې ناروغ خپل وزن سره بایدي. نو یو علامه د ادرار ته زیات تګ ده چې د معمول حد څخه څو چنده زیات شي. نور ورځو کې یو ځل ته اوس شکر لري کېدای شي 4-5 ځله تشناب ته لاړ شي، خصوصا د شپې لخوانه او ډیر تند او د ډیر خوراک کول. نو دا هم د شکر لپاره علائم دی، بده ناروغ خپل چیک اپ وکړي چې شکرونه لري.
بله مننه ډاکټر سبل. اوریدونکو برا وخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
محترم جبار خیل صبح سلامونه تاسو ته، محترم ډاکټر صبح ته د افغانستان عزتمن ولس سلام وکوم. فضل هدی وردګ له باندې شکول
سلام. وعلیکم السلام. فضل هدی وردګ په خیر راغلی، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه شریک
کړئ. مو محترم ډاکټر صبح دغه سوال دی چې مثال اول خو سړی د دوه مرز باندې چیرې چې مبتلا شي، نو سړی انسان کې کومه لایې چې په اول سړی په ځان پوهشي چې راځه په دغه شکر باندې مبتلا یم یا دغه شکر مرض باندې اضافه شوی، او هغه لاره تاسو سیمو کې چې کوم کسان په دغه شکر وي هغه د کوم نوع امکاناتو نه استفاده وکړي، هلته ډېر داسې سیمې شته چې هلته نه کلینیک ته لاسرسی کوي نه شفاخانه ته لاسرسی کوي. او د موږ یو په مدت د 5 کلو کې چې دغه شکر مرضي ورته پیدا شوي، دا چې کله معمولي علاج یا پښه زخم شي بیا ډېر وخت هغه باندې زخم یې نه جوړېږي، بېخي داسې بل حالت ته ولاړ شي. نو د دغو دپاره هم کومه یوه هغه راکړه، ډېر به خوشحاله شو. وخت راکول ډېره مننه،
ډېره زیاته مننه. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
فضل هدي ورور، درې پښتنې مختره کړې. لومړی دا چې د شکر ناروغي نخې او نخانې څنګه ناروغ کولی شي، څنګه ځان باندې پوه شي چې د شکر ناروغي لري؟ په مجموع کې دغه ضرور 15 نخې دي چې په اول ټایپ او دویم ټایپ لږ فرق لري. اول ډېره تند ده، ناروغ د پخوا څخه په غیر معمولي ډول ډېر اوبه څکي، تګ کیږي ډېر. یو دویم همدارنګه د ادرار ته تلل، خصوصا د شپې لخوا پخوا په نسبت څو چنده زیات شوی وسیږي. په ټایپ دویم کې چې هغه عمر د 1.5 کلو یا 2.5 کلو څخه پورته وسیږي، دغه ناروغ بیا خوراک زیاتیږي، اشتها زیاتیږي، ډېر زیات خوراک کوي. او څوک چې د ځوان عمر کې یا په ماشومتوب کې پیښته شوی وسیږي، نو دوی وزن به لري وسره په دوامدار ډول سره وزن به لري. همدارنګه په نخو نخانو کې ویلی شو چې ښځینه جنس کې شاید داسې خاص اراض علائم ونه لري، یو د محبل ناحیې د التهاب یا خارښ څخه جلدي تکلیفونو څخه شکایت وکړي، د پښو د سوخت څخه شکایت وکړي، سر ګرځېدنه، سرڅرخي، کېدای شي فشار ورسره لوړ شوی وسیږي د شکر له وجې. دا غنخ خانی دی، بعض ناروغان دی حتی چې بیخي د کده دویم ټایپ کې چې دا هیڅ پزان خبر هم نه یو چې تا کوم صحیح فورم اخلي یا چیک اپ کوي یا کوم عملیات کوي چې ګوري شکر لوړ ده. یعنی دا دویم ټایپ چې دا اراز علامه ډیر برجستانه وسی، نو دا غنخ خانی که څوک په خار کې دی او کبل ورو پروتو سیمې دی کې پزان کې ګوري، کولای شي چې نزدترین مرکز ته ورشي او خپل معاینات تر سره کړي تر څو تشخیص شي. او د لورو پروتو سیمو هوادوالو ته دا پیغام لرو چې د دې ناروغي په مخنیوي کې کومک وکړي. خوشبختانه چې لورو پروتو سیمو کې د خار څخه امکانات د معاینات کم دي، ولی خوشبختانه چې غذایی رژیم سپورت زمینه مساعده ده. هلته خلک ډېر په فزیکي کارونو بوخت دي او غذایی رژیم کې سبزیجات زیات دي، خوږونه ډېر استفاده نه کوي، او همدارنګه اقتصاد هم دونه خنه ده چې دونه وزن دی واخلي. دا خپل یو کمون کې فاکتور ده چې هغه ناروغان په دې شکر نه اخته کیږي. یو څوک چې جنټیکي یا فاميلي تاریخ لري او مور پلار شکر لري، نو کېدای شي دوی ته امر انتقال شي. نو دې ناروغان ته په کار ده چې کچا زخم نظر نه جوړیږي او دغه لایم هم چې تشریح کړي که په ځان کې ویني، نو ښه خبره ده چې په ځان باندې د خوږو مخوړل کم کی، وزن کم کی، فزیکی فعالیت شروع کی، او زر تر زر یو صحیح مرکز ته لاړ شي خپل چیک اپ ترلاسه کړي.
ډېر ښه. دا وروستۍ پوښتنه یې جالبه وه، ده ویلي چې کوم کسان چې په شکرې ناروغۍ باندې اخته دي، دوی زخمونه نه رغېږي. نو د زخمونو د رغېدو لپاره داسې کومه ماده شته چې د هغې نه د استفاده وکړي او ګټور دې وي؟
بله، د زخمونو د نه جوړېدلو لپاره موږ دلایل لرو. د شکر ناروغي څوک لري، هغه په محیطي رګونو کې هلته د خوږو غلظت زیاتېږي، هلته د مکروفاش کوم یو ساتونکی رول لري، میکروب وژني، دا فعالیت نشي کولی. او بل د وینې جریان سلو وسیږي، مغذي مواد هم نشي رسېدلی. دغه فاکتورونه دي چې د زخم د جوړېدلو مخنیوی کوي. نو د دې لپاره موږ د شکر ناروغانو لپاره په څنګ دې چې غذایی رژیم توصیه کوو، یو د حفظ الصحه لپاره یو خاص لارښوونه کوو. مثلا ناروغ ته وایو چې وزري ساده کې حداقل یو ځل ټول مخ او لاس د اودس په محل باید په صابون پریمینځل شي. هر ځل د تشناب ته د راتګ څخه مخکې او وروسته دواړو څخه په صابون پریمینځل شي. ناروغ باید خپل د لاسو پښو نوکان په وخت سره قطع کړي، او ډېر ژور هم قطع نه شي چې زخم جوړ شي او دونه لوی هم نه چې میکروب پکې ځای ونیسي.
او همدارنګه د په خود زخمونو د مخنیوي لپاره دا نورغان اکثره د په خود زخمونو سره اختکی کیږي سنت نیروپاتی ورته وایي او د عصبي سیستم د کمزورتیا له وجې د شکر له وجې ته درد حیثیت کمیږي ناروغ پخه د هر سره تاوتروما سره ضربه خوري او بل اخر زخم جوړوي په خبرم نه یو زخم به زر نه جوړیږي نو د ناروغان ته موږ توصیه دادا چې دوی باید کوړې او کژمې تر څو ډیر زیاته ګرمي نه د بوتان څخه استفاده وکړي نرم بوتان به تولري او بوتان به تلک لوی وسیږي چې په خې تناک نشي او همدارنګ جراب به نخي جراب استفاده وکړي او حفظ ته هم رات کی دا غلار دي چې په خانه پرې دي چې سره په تروما مصابه شي او بل اخر زخم جوړ شو دا زخم زر جوړ نشي نو بل په امید سره د حفظ ته هم رات کول
ډیر خو بازي کسان دي د زخمونو د التیام لپاره ل خالص اصل څخه کار اخلي کپلند کی وای چې تر کومه حدا پورې دا ګټه ورده
شکر ناروغي خو موږ صرف ګلوکوز ته مختص کوو چې ګلوکوز په وینه کې لوړیږي او دا شی جوړیږي ولی هر نوع د ګلوکوز کا اصل لري کا فرکتوز لري کا سکروز لري بل اخر دا ټوټه کیږي پرچکیږي او بیا ګلوکوز لوړول شي یعنی موږ ناروغان د شکر ناروغان ته د زخم د تداوی لپاره یا د دل لپاره چې ولا اصل که خالص می او شکر نه جګی نه شو ویلې بلکې خپل اصل د شکر د لوړېدو سبب کېدل شي او شکر لوړېولې شي نو ناروغان ته اصل ورکول د شکر ناروغان په اولی پریس کې دا چې بچای اصل په بند کومګا او نور نو پات چې کلچر زخم جوړیږي نو زخم باید په وخت سره پانسمان شي تداوی شي او د ډاکټر نظر لاندې ورته د میکروب دوا شروع شي تر څو زخم پیشرفت ونکړي
کوم کسان چې په اطرافو کې ژوند کوي ډاکټر ته ډیر زیات لاسرسی نه لري مګر د شکر علایم یې په وجود کې شته دوی څنګه ځان په دې باندې ډاډه کی چې سل په سلو کې دوی د شکر ناروغي لري یعنی د تشخیص لارې کومې دي
نو چون د شکر هر ناروغي او د شکر ناروغي په درې تشخیص لري لرو موږ تلمړی ناروغ تاریخچه د خپل وای چې زه د پخوا په نسبت ډیر زیات تک کیګم او ډیر زیات سکم یو دویم درار ته تک شو درې مغه زیات غذا خوړل دا موږ ته یو غټه اتیا فیصد د شکر تشخیص راخی په څنګه ده کې ناروغ فاميلي تاریخچه ولري خويندې ورونه مور پلار ترې د شکر ناروغي تیر کړو سیګه دا دویم پوینت او دریم پوینت بیا نو خپل لابراتواري معاینه د چون چې اطراف کې مکرې شي اوس خو د شکر معاینه ان شاء الله چې په ابتدایي مرکزونو کې کیږي هداقل یو د وینې د نهار د شکر معاینه خو باید وکړو کدا نشي کولای د ادرار معاینه کې هم معلومېدل شي ولې کلینیک اتیا فیصد موږ ترز شل لري چون بیا هم که شکر تشخیصي هم نو بیا هم ډاکټر ته ضرورت ده چې ډاکټر باید درملنه ورته شروع کړي او ډاکټر ترڅو چې د شکر نارمل اندازه تعین نه کی شکر د اندازه کوم اندازه په کوم درمل ورته شروع کړي بیا هم صحیح مرکز ته ضرورت پیدا کړي
یعنی په هر حالت کې باید صحیح مرکز ته مراجعه وکړي او د ناروغۍ د پرمختګ مخه دی ونیسي وربشو بل اوریدونکو ته السلام علیکم یو اوریدونکو دی د براوخلو السلام علیکم
الحمدلله
مهرباني وکړئ نو مراته وایې از د ټلیفون کرخه مو ډیره زیاته خراب ده
ها نو حاجی ګل د کابل پولیسرخه زندان نه پاري کړم
اها حاجی ګل د کابل پولیسرخه زندان څخه مهرباني
بس دا مې به چاره را سره ولته په پاک غم باندې و ها
ها
ته څلور کلمه له لو غریب دي ستوري زيد سرګو کمزور دي
ها
مهرباني د سترګونه کمزورې دی وځي
ها یو سترګونه بیچاره کمزورې ډېر زړه کمزورې عمر دې مړه نه
اها سامه
د تاسو ته روغتي کلینیک لري ډاکټر ته مراجعه وکړي چې معاینات تر سره کی ضرورت آینه کوته ولري آینه
کې ولا چې روغتي کلینیک خو له زمون لاسرسي ډېر نه کېد کې باندې او کلم خوشکې کلم نه خوشکې وزره خلاب دي
د ورځې لخوا دي د ضعیفې د شپې
ولا چې بس دا غریب د ورځې مز نو سپور به خپ د سې ټډر کمزور دی ورځم د سې پښمه کارو کمزور دی
سمه ده د خوړو د خوړو رژیم مو ته سم نه ده وټامین لرون کې وټامین ای لرون کې خوړو چې وخره به ډاکټر ته مراجعه وکي
ها کور و در خوړی بخیر سې وټامین لرون کې خوړو
اها هدي ګل ډیر زیات مننه تاسو په تاسو ډاکټر صاحب تاسو ته لارښوونه وکي مې ربني وکي ډاکټر صاحب
د ورور ویل چې زندان کې کوم ملګری سره دی او د سترګو دي ضعیف شوی دی هم د ورځې ضعیف ده هم د شپې یو موږ د ویټامین ای کم بوت لرو چې شپکوري پیدا کوي خصوصا د کسان چې لیلیو کې اوسېږي یا په زندانونو کې اوسېږي د دې غذایی رژیم ستاندرد نه دی او هغه خواړه چې ویټامین ای لري کدو دې په وزن راځي او ته فرض کړئ زیګر د میوې دی چې دا په خوړو کې گازرې دي دا باید خوړو کوته زیات کی چې هغه ویتامین ای به ته پوره شي او دغه د شپې کوم دي چې کم شوي دا باید پوره شي او څنګه دې ورو یادونه ورکړي چې عینکې هم لري کېدای شي د عینکو نمبر تغیر شوی اوسېږي هر شپږ میاشتې باید د سترګو چک اپ وشي تر څو هغه نمبر که تغیرېږي نوې عینکې ورته جوړې شي او پروټین ډول موږ هغه ناروغان چې د سترګو عینکې کاروي دوی لپاره هر شپږ میاشتې لپاره یو دوز د ویټامین ای ورکو کپسولونه دي چې تر څو دغه سترګې باید قوي اوسېږي نو چون دوی هلته په زندان کې دي شاید کلینیک ولري ویټامین ای کپسول خلته پیدا کړي او دا ورته توصیه شي او غذایي رژیم کې دی باید ویټامین ای لرونکي خواړه زیات شي او که بل اخر نه کېږي باید سیستم ورته جوړ شي تر څو د سترګو نمبر یې تنظیم شي.
ډیر ښه. د سترګو د دید یادونه یې وکړله. د سترګو د دید کمواله یو له هغو نښو دی چې سړی د په شکر باندې اخته وي.
د شکر یو له اختلاطاتو یا بد عواقبو څخه دا ده چې په سترګو تغیرات راوړي. هم دید کمېدلی شي. بل خطرناک اختلاط دا ده چې خپله د ړندېدو سبب کېدلی شي. په سترګو کې د خونریزي یا د وینې بهیدنې سبب کېدلی شي شکر او فشار. مخصوصا که شکر او فشار دواړه شي او د ناروغ عمر ډېر اوسېږي. ناروغ داسې شکایت کوي چې زه څو ورځې ګورم چې په سترګو کې مې واړه واړه خالونه غوندې چې منځته راځي. دا ډېره جدي مسله ده. باید زر تر زره هم د شکر ډاکتر په نظر په زریان کې شي او هم د سترګو ډاکتر تر څو هغه فنډوسکوپي یا خاص معاینات د سترګو ورته ترسره شي. که خونریزي ورکړي اوسېږي باید هغه لیګټ چې لیزر کیږي چې تر څو هغه پرمختګ ونه کړي. نو شکر د سترګو د دید د کموالي د خونریزي بلاخره د رندېدو سبب کېدلی شي.
خو هغه به حتماً په ډیرو نهایي مرحلو کې
بله یو دا چې شکر کنټرول نه وي ډیر وخت پېتر شوی اوسي د ناروغ عمر زیات اوسي شکر تر څنګ کې فشار ولري دغه فاکتورونه دي چې ناروغ د ته زمينه مساعده چې د ناروغ سترګې خراب شي سره که په دایي مراحل کې تشخیص شي او په وخت سره درملنه تر سره شي امکان نشته چې اختلالات خو تلل شي.
ډیر ښه.
نو دا ډاکټر قضاوت ده.
ډیر ښه. د شکر ناروغي په نارینه وو کې د اقامت یا بیا ولادي سبب کېدای شي.
د بیا ولادي سبب به شاید په مختلفو مراحل کې شي ولی د جنسي سیستم د کمزورتیا سبب کېدای شي. ډیر ناروغان موږ ته مراجعه کوي چې یا ځینې د درمل اغیزې وي او ځینې خپله د شکر ناروغي وي چې ناروغ شکایت دی کوي چې جنسي سیستم کمزوره شوی ده. بیا هغوی لپاره موږ هم دوا بدلولی شو نورې درملې نشته لري تر څو هغه د دې حالت څخه وباسو او که بیخي کنټرول نشي او وخت پېرېدلی شي امکانات دې شته چې بیخي ناروغ دې په اقامت باندې اخته شي.
بله. د خبرونې وخت کم پاتې دی. ډاکټر صاحب که په لنډو کې دا راته ووایاست کوم کسان چې په دغې ناروغۍ باندې اخته دي یا نه دي اخته هغوی باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟ کوم کسان چې اخته دي د هغو دپاره مبارزه وشي او کوم کسان چې نه دي اخته د هغو لپاره وقایه وشي؟
د وقایې لپاره فزیکي فعالیتونه باید ترسره شي او غذایي رژیم کې ډېر احتیاط وشي. د خوږو او د ډېر انرژي لرونکو خوړو څخه استفاده ونشي خصوصا هغه کسان چې دوی مور او پلار او خویندورن شکل لري او همدارنګه کوم وخت په ځان مشکوکیږي باید خپل معاینات ترسره کړي تر څو شکر په خپل وخت تشخیص شي. او هغه څوک چې په شکر ناروغي اخته دي هغوی لپاره همدغه پیغام لرم چې لومړی دوا په وخت خوري، دویم په وخت سره معایناتو کې ډاکټر ته لاشي او دریم خپل غذایي رژیم او حفظ الصحه مراعات کړي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ او له ټولو دوستانو مننه چې موږ سره دې خبرونه کې ونډه واخیسته. دوستانو دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا او بلې خبرونه مو الله عمل شه.
Can you pass?